ستړي مشاهده د وایس اف امریکا ډیوا د ټلویزیون خبرونه ده زه رحمان بنرما نن د دسمبر 28 نیټه ده د پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او د امریکا په سر خار واشنگتن ډی سی کې د ورځې 12 بجې دي په دې خبري خبرونه کې د توړاندې کو یو شمیر مهم رپورټونه د تبوی چې پاکستان کې د ترهګرۍ د سارنې ادارې ساوت ایشیا ټیریزم پورټل ویلی دی د دسمبر د سلریشتم نیټې پورې د ترهګرۍ یو سل یو نوې پیښې شوې دي او په دې کې 2,433 کسان وژل شوي دي بلې خواته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د افغان ترانزیت ټریډ په نامه د شوې تلون نیټه چې په فروری میاشت کې پای ته رسیده نور هم غزول شوې ده او دا به هم درته وایي چې په کال 2000 کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د سفارتي اړیکو بنیادی ټکي د افغانستان د سولې پروسه وه د دین علاوه یو شمیر نور هم مهم خبرونه او رپورټونه را سروسه دا خبری خبرونه تاسو په فیسبوک باندې کتلی شئ په ریډیو باندې اوریدلی شئ او په ټلویزیون هم کتلی شئ زمونږ فیسبوک دی وی او ای ڈی وا پاکستان کې پرون د بلوچستان صوبې په هرنای سیمه کې د ایف سی ځواک په پوستي واستول بل شوی و چې پکې د لویز چارواکو د معلوماتو لمخه و اسکر وجل شوی او 12 نور ټپیان شوی و د دې پیښې تازه معلومات سړي د ډیبل ریډیو په سیمه کې خبريال حافظ شیرانی تفصیل راکړي
د بلوچستان ایالت د ضلع هرنای په شهرګ او شاوخوا سیمو کې په لوړه کچه د امنیتي ځواکونو له لوري عملیات یا سرچ اپریشن روان دی د هرنای مرستیال کمشنر سهیل انور هاشمی وډیوه ته وویل په عملیاتو کې د لیویز او فرنټیر کور یا افسي ځواک اسکر په ګڼ شمیر برخه اخلي کمشنر زیاته کړه په دې اپریشن کې د پاکستان د فوج هلیکاپټرو څخه هم د هوایي څار کار اخیستل کیږي د کمشنر په خبره شاوخوا 4 ساعته سوي دي چې سرچ اپریشن دوام لري تر اوسه یې کوم څوک نه دی ولی
بڑا ایریا یہ مطلب یہاں سے لے کے نا ہمارے شارک سے دو سے تین ہے ہاں
دا ډیر لوی علاقه ده غټ غټ خرونه لري د تلو راتلو پر لارو باندې مو عسكر ځای پر ځای کړی دي د امنیتي ځواکونو عسكر په لوړه کچه په دې اپریشن کې برخه لري به زه فلحال هم دغه معلومات ورکولای سم د امنیتي ځواکونو لوري په هرنای کې سرچ اپریشن د تیری ورځې لوسلوال بریده ورستو پیل شوی د هرنای په شهره غسیمه کې د خالی یا هفتې د ورځې په مازیګر د افسي ځواک پر پوسټه باندې وسلوالو په لوی او وړو وسلو بریده کړی وو د لیویز د چارواکو په وینا په دې بریده کې او عسكر وزل شوی او 12 ټپیان شوی وو د پاکستان د فوج ویاند ادارې اي اس پي ار هم د دغه پیښه پخلای کړی او دا بریده د ملک د دشمن قوتونو کار بللی د دې وسلوال بریټ پلا بیلتون غشتون کې کله دم بلوچ وسلوالې ډلې بی ال ای پر غاړه اخیستې ده د آی اس پی آر لخوا په جاری کړل شوی بیان کې لیکل شوی دي چې د وزلسو عسکرو تعلق لپشین د رابوکټي حافظ آباد کوهات د رغازی خان او مظفرګر څخه دی د حکومتي رپورټونو تر مخه د وزلسو عسکرو جسدونه د هغوی په خپل خپل کلو کې وخاورو تسپارل دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یادې پیښې تور پر هندستان پورې کړی او پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی دي چې تیر شپه د بلوچستان په هرنای سیمه کې د اف سی پر پوسټه باندې ترهګریز پرېد کې د عسکرو شهادت ډیر خوشنۍ کړی دی د عمران خان په خبره ټول ملت د هندستان تر ملاتړ لاندې د تروریستي بریدونو په وړاندې لخپل زړورو سرتیرو سره ولاړ دی تر دې وړاندې هم د بلوچستان اوسنی او پخوانی حکومتونو په ایالت کې د بد امنۍ ذمہوار هندستان بللی حکومتي او پوځي سارواکي تور لګوي چې هندستان بلوچ وسلوالې ډلې تربیه کوي او په بلوچستان کې وترهګریزو بریدونو ته هڅوي بیلتون غشتون کې بلوچ وسلوالې ډلې او هندستان دغه تورونه ردوي بلوچستان ایالت لتیرو څول سېدو څخه ناامنه سیمه ده د ایالت په بلوچ میستو سیمو کې پر پوځي او حکومتي چارواکو اورګاډو او سرکاري اماراتونو باندې د بریدونو ذمہواري زیاتره وخت بیلابیلی بلوچ وسلوالې ډلې پر غاړه اخلي د حکومتي او پوځي چارواکو په خبره د وسلوالو زور یې کم کړی او اوس د پخوا په پرتله په بلوچستان ایالت کې د امنیت وضع ښه شوی حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای ډیوا کوټه
د ډیوا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووډ 19
بندیز دے په کاروبارونو بندي
کورونا وایرس
د امریکان د پاره
ماسکونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړل دي
یو سره اوسه د ټوټر دلاري د پښتون دلاري
د ترهګری د سار یو نړیوال اداره ساوت ایشیا ټوریزم پورټل وای په پا پاکستان کې د روان کال د دسمبر د میاشتې پورې یو سل نوی یو نوی پیښه شوې دي او په دې کې 1,200 کسان وژل شوې دي. ارشد مومن تفصیل راکوي.
د ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل نومې ویب پاڼې تر مخه روان کال د دسمبر 23 نیټې پورې په پاکستان کې ټولې 191 د ترهګرۍ پیښې رپورټ شوې چې پکې 1,200 تنان وژل شوې دي. په دې کې 118 عام وګړي، 111 د امنیتي ادارو غړي او 101 کم شپېته وسلوال شامل دي. تیر کال 116 ترهګرۍ پیښې رپورټ شوې وې او 315 تنان پکې وژل شوي وو. د ویبپاڼې تر مخه روان کال د جولای په میاشت کې تر ټولو زیاتې 2 ترهګرۍ سره تړلې د وژنو پیښې رپورټ شوې وې او تر ټولو کمې 4 د مارچ په میاشت کې مخې ته راغلې وې. د ویبپاڼې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې روان کال واتیا پیښې رپورټ شوې چې 214 تنان پکې وژل شوي دي. سیړونکي وایي د ترهګرۍ زیاتې پیښې په بلوچستان، خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه قبایلي ضلعو کې رپورټ شوي دي. د پاټا ریسرچ سنټر یو مشر منصور خان محسود دی وته وویل دغه سیمو کې د ترهګرۍ پیښو کې د اضافي لوی وجه په افغانستان کې روان د امن خبرې اترې او د پاکستان مخالفو وسلوالو ډلو رايوځي کېدل دي. منصور خان دی وته وویل افغان طالبانو د امریکا سره خبرو اترو کې یو شرط خپل خوره د کوم بل هیواد پر ضد نه استعمالول هم او چې لوجه تحریک طالبان پاکستان شانډلې اوس په خواني قبایلي سیمو کې د پخوا په سیر د مرکز نو جوړولو په لټه کې دي
چې کاني په مستقبل کې ازان د سیف کاونو لپاره بیا د یو کوشش کوي چې د خپل علاقې ته واپس راشي.
د پاکستان د پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای په پاکستان کې د ضربې زب نومي عملیات وروسته د پخوانی قبایلی سیمو نه د وسلوالو مرکزونه ختم کړي شوی دي او هلته تر ډیره حده امن پرځای شوی دی. خو د وسلوالو ضد امنیتي ادارو د یو غیر روایتي جنگ دی او د تشدد په پیښو کې کمی زیاتی به په راتلونکي کلونو کې هم لیدل کیږي.
مروزی حالات خو ټول ټیک شوی نه دي، البته ټیکې دوه طرف تر وانو، لیکن په دې کې داسې کمواله زیاتواله راتګ کېدای شي چې په 2021 کې هم وي.
د ساوت ایشین ټیرریزم پورټل نومي ویب سایټ تر مخه په کال 2000 کې تر ټولو لوی د ترهګرۍ پیښو کې په 19 فبراير په بلوچستان کې د 1400 پوځي عسکرو د وجل کېدو، د کوټې مطبوعاتي مرکز مخې ته 14 کې په 19 فبراير د 100 تنانو د وجلو او 15 زخمي کېدو په صورت رپورټ شوې دي. د ترڅنګ په یو کم د 8 جون د کراچۍ سټاک ایکسچینج باندې د ترهګرو برید کې 3 د سکیورټي اهلکار او 4 ترهګر وجل شوي وو او په 20 اکتوبر په پیښور کې په دینی مدرسه کې 14 اته تنه وجلي او یو شمېر یې ټپیان کړي وو. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا پاکستان او افغانستان ترمنځ افغان ترانزیت ټریډ په نامه د شوی تړون نیټه چې په فروری میاشت کې پای ته رسیدا نور هم وړاندې غځول شوې ده. هم په دې موضوع باندې یو رپورټ د ډیوه خبریال اورنګزیب خان تیار کړی دی.
پاکستان او افغانستان ترمنځ افغان ترانزیت ټریډ معاهده کې توسی ورکړې شوې ده. د معاهده موده راتلونکي کال د فروری په میاشت کې ختمه ده. پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته وده ورکولو باندې هم اتفاق شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ مرکزی وزیر نثار احمد په مشرۍ کې یو افغان پلاوی د پاکستان په سفر دی. نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار داود رزاق سره دوی ملاقات شوی دی او رپورټونو تر مخه په دې کې پاک افغان ترانزیت ټریډ معاهده توسی باندې اتفاق شوی دی. دا معاهده راتلونکي کال د فروری په میاشت کې ختمه ده. د تجارت لپاره وزیر اعظم سلاکار رزاق داود وینا ده چې پاکستان او افغانستان دواړه یو بل هیوادونو ته تجارت وده غواړي او پاکستان دا غوښتنه هم لري چې منځنی آسیا ته پاکستان ته رسائی د افغانستان د لارې ملاو شي. رزاق داود د ملاقات په وخت ویلي دي چې افغانستان سره د پاکستان تجارت ډیر کم شوی دی خو تیرو دوه میاشتو نه د پخه کېدو دی. د ملاقات کې افغان وزیر نثار احمد وینا وا چې افغانستان غواړي پاکستان په افغانستان کې سرمایه کاری وکړي. د نثار احمد وینا وا چې افغانستان د پاکستان د لارې جنوبی آسیا ته تجارتي رسائی هم غواړي او دوه هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان ترمنځ کچره تجارتي ستونزې هوار شي نو ګټه به دوه هیوادونو ته وي. پاکستان او افغانستان ترمنځ څومره حد پورې تجارت ته وده ملاوي دي شي او آیا د پاکستان دا وړاندیز چې په پولو شریک تجارتي مرکزونه دی جوړ کړي د دې به څه ګټه دوه هیوادونو ته رسي؟ په دې حکله پاک افغان شریک چیمبر آف کامرس پخوانی مشر حاجی داروخان وایي چې دوه هیوادونو ترمنځ تجارت حجم د 15 ارب ډالرو نه زیات دی او د وخت پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیر کم تجارت کیږي، یعنی موجوده وخت د تجارت حجم یو ارب ډالر نه هم کم دی او د تجارت ته وده ورکولو لپاره دوه هیوادونو ته د یو بل غوښتنې به منل وي، یعنی پاکستان منځنی آسیا ته تجارت لپاره د افغانستان لاره او افغانستان جنوبی آسیا او خصوصي توګه هند ته د تجارت لپاره د پاکستان لار استعمال غواړي. حاجی داروخان وایي
لیکن د کی پوتنشل د 15 بلین ډالر کورښتا دا چې کله په 2010 کې خپل اګریمنت وشو نو د هغې نه پس بیا یو ټارګټ دا وشو د زرداری سره په حکومت کې چې په 2015 کې به موږ 15 بلین ډالر تخپل ټریډ رسو، نو هغه د روسو پورې چې دی هغه رښتا سپورت سوی نه دی. تمه دا ده چې د 15 بلین ډالرو ټارګټ موږ کېږدو هغې کې بیا مزید هم زیاتېدی راشي، کېدی شي پوټینشیل د 10 بلین ډالرو د پاکستان او د افغانستان بایلټر ښه خو ډېر ښه دی، لیکن د دې به دا د دې تعین به دا کېږي چې جوینټ بارډر مارکیټ څه دي، د دې به سکوپ څه وي، دا به تر کومه ځایه پورې آیا دا به صرف لوکل خلکو دپاره وي که په دې باندې انټرنیشنل ټریډ
بلخوا د پاکستان مطبوعات د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکر رزاق داود لخوا وی چې پاکستان حکومت د پوس په سره دا فیصله کړې ده چې پاک افغان تجارتي لارې به نه تړي. وړاندې به په پولو سکس مشخړې پس دا تجارتي لارې چې مهم پکې تورخم چمن او غلام خان تجارتي لارې دي د پاکستان لخوا به اوتړل شول. مطبوعات وی د پاکستان لخوا د تجارتي لارو کلاو ساتلو مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ته وده ورکول دي.
پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي، د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرر دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکئ او د ټولمري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
امریکا او پاکستان دو داسې هیوادونه دي چې د ډېر زړو تعلقاتو لړۍ د سیړونکو په خیال داسې درکه رولر کوستر چې کمی لکه داسې ګاډۍ چې هغه د برې نه راکوش شي او بیا داسې روان شي او بیا داسې په قطع لاړ شي، کله داسې سموت نه وي روانه یا داسې ژور نه وي، یعنی نه مهین روان وي او نه ډېر پاخه دي. وخت په وخت په دې کې داسې بدلونونه راغلي دي. 2000 کې دا تعلقات څنګه وو؟ په دې باندې ما په واشنگټن ڈی سی کې د سیلونکو نو تپوسونه وکړل. دا سیلونکو چې هغه د امریکا او پاکستان اړیکو ته په جوړ نظر ګوري، د دې چې کله سفیران ملاقاتونه کوي، کله چارواکي د یو بل هیواد ته زیرا ځي، مشران زیرا ځي، دا غو خبرې کیږي، دا غو ملاقاتونه کیږي، په دې غور نظر په جوړ نظر دې ته ګوري. کال 2019 په شروع ورځ باندې چې ټرمپ کم ټویټ کړی وو په کم کچې په پاکستان باندې ډېر سخت نیوکې کړې وې، د هغې وروسته وزیر اعظم عمران خان د صدر ټرمپ سره ملاقاتو کو او تعلقاتو کې هغه ډېر زیات تاوتریخوالي کچه چې ورا کمه شوه. خو په 2000 کې دا څنګه وو؟ څېړونکي وایي ډېر زیات بېمثله خو نه وو، البته د دې تعلقاتو سفارتي اړیکې روانې وې چې مرکزي نقطه یې افغانستان وو. راځي چې یو رپورٹ پیو کړو. په کال 2000 کې د امریکا او پاکستان اړیکې د سیلونکو په خیال کسه هم ډېرې بې مثالی دی، خو د واشنگتن او اسلام آباد حکمرانانو سفارتي مزه ټینګ نیولې وو چې مرکزی نقطه یې په افغانستان کې د امن پروسه وو. او واشنگتن کې د ویلسن سړنی مرکز د جنوب ایشیا د چارو ماهر مایکل کوګلمن کسه هم د دوړو هیوادونو وسنۍ اړیکې خي غني خو بيبيس له ورته نوای هاوای.
The year was, I think, a fairly good one for U.S.-Pakistan relations, but what's much more important...
The Pakistan and America تعلقات د نور کله و پرتله تر ډیره هدا به د زستر ستونزو سم روان وو. علت یې دا و چې د صدر ټرمپ انتظامیه د افغانستان د امن په پروسه کې پاکستان یو مرکزی لوبغاړی ګڼلې ده.
د مایکل کوګلمن په خیال قسم هم دا ډیره ښه خبر ده خو یو څو ټکي داسې و چې اسلام آباد پرې خوشاله نه وو. هغه ویل لکه د مثال په توګه د امریکا د باندنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ په رپورټ کې په پاکستان سختې نیوکې کړې وې. د هغه په خیال کله چې په 2021 کې د امریکا ځواکونه له افغانستان وځي نو کې دیشي بیا حالات داسې نه وي پاتې. د څلونکو په خیال د امریکا مشران منی د طالبانو خبرو ته پر ځای کولو کې د پاکستان چارواکو ډېر مرکزي کردار ادا کړی دی. په واشنگتن کې د پاکستان د انګریزي ژبې د ډان ورځپاڼې خبریال او څلونکی انور اقبال وایي تیر کال د دواړو هیوادونو د اړیکو مرکزی ټکی د افغانستان د امن پروسه وه. انور اقبال فکر کوي همدا علت وو چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې وې. هغه وایي
2020 میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں خوشگوار رہے,
دا تعلقات سم وو خو ډیر جوړ نه وو. امریکا د پخوا په شان د پاکستان اقتصادي کومکونه بند کړي وو.
انور اقبال وایي په خپله د صدر ترامپ کوشش دا وو چې د افغانستان د امن پروسه کامیاب شي. د هغه په خیال په راتلونکي کې به څه وي دا ویل ګران دي, خو په پاکستان کې دا تمه کیږي چې دا اړیکې به نورې هم ښې شي. د هغه په ګمان تر څو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وي د دواړو هیوادونو اړیکې به هم داسې روانې وي. د څلونکو په خیال د پاکستان لپاره د امریکا سره اړیکې ساتل اهم دي, خو د سیمې د یو بل ستر اقتصادي طاقت چین سره هم ډېر ژور تعلقات دي او امریکا په سیمه کې د چین سیوا کېدونکي اثر ساري. په واشنگتن کې د څېړنیز مرکز پالیټیکس مشر څېړونکار عارف انصار وایي د پاکستان او امریکا تعلقاتو پس کې د افغانستان د امن سره تړلې دي.
نو چې موږ اوس پورې وګورو نو هغه کې ټول اهم خبره خو د افغانستان فیوچر سره خبرې تړلې دي, چې پاکستان افغان امنیت کې اوف د کم ټاکس دی پیس ټاکس دی هغه فسیلیټور کول کې خپل انفلوئنس طالبانو باندې هغه یوز کولو او بیا چې ټاکس مخکې لاړ شي او پیس اکارډ سائن شي.
خو عارف انصار دا هم وایي چې په مستقبل کې کېدای شي د اړیکو شکل بدل شي. دا هغه په خیال د دې مطلب دا نه دی چې د پاکستان د امریکا سره تعلقات خراب شي. الفانسار وای پاکستان غواړي هم د چین سره او هم د امریکا سره ښه اړیکې وساتي. آیا دا ممکن ده؟ الفانسار وای دا کار په ګران وي.
هغه وین وین وای چې پاکستان امریکا سره هم هغه سټراتیژیک ټایز او چین سره هم کې دغه سي د کټه خبره. از اټ پاسیبل دا چې کېدې شي هغه به چیلنجینګ وای. او دا سره پاکستان له امریکا له هم دي چې امریکا چې ته اوس د پاکستان رول وایډر هغه کې ګوریا وای او د پاکستان اسلامیک ورلد کې چې څه اهمیت دی او هغه کې چې موږ اوس هم نیوز کې وګورو نو زیات امفسس مډل ایست والا دی.
ځینې څېړونکي ګومان کوي تر څو پورې د امریکا ځواکونه په افغانستان کې وي د پاکستان او امریکا تعلقات به خرابان وي. البته عارف انصار غنی په اسلامي نړۍ کې د پاکستان کردار مهم ګڼل کیږي او تر څو په منځني ختیځ کې د امریکا د امن پروسه مکمل شوي نه وي امریکا د پاکستان سره اړیکې سمې ساتل غواړي. رحمان بندره, وایس اف امریکا, ډیوا, واشنگتن ڈی سی.
اوس وخت شوه د مطبوعاتو د کتنې په سیمه کې حالات سدي نړیوال مطبوعات د هند پاکستان افغانستان حالاتو د سنګوري د دې مطبوعاتو نه راغونډي او وړاندې کوي مختار خلیل.
د کشمیر په لانجمنه سیمه د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د کال 1947 راسي سلور جنگونه شوې دي, خو دا مسله لا تر اوسه پورې اواره نه ده او نه د اوارې دوسه علامې ښکاري. د کشمیر د تنازع په موضوع وخت په وخت مختلفو مطبوعاتي میډیا کې د مختلفو لیکوالانو او صحافیانو مختلف قسمه ملمنونه تجزیه او مقالې خوريږي. د کشمیر په تاریخي پس منظر دې سیمه کې د موجوده حالاتو او د موجوده حالاتو په تناظر کې د هندستان او د پاکستان د تعلقاتو د نوعیت په حق لا واشنگتن ډي سي نه آن لائن خریدونکو کې مشهور میگزین دی ډیپلومیټ کې د پاکستان د نامتو ځوان عمر صحافي د کومر خلدون شاهد یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط په د کشمیر په سر خو هندستان او پاکستان د یو بل ګریوان تلاس اچولې دي، خو خپل کشمیریانو نه څوک تپوس نه کوي چې دوی څه غواړي. کومر خلدون شاهد ڈپلومیٹ میگزین کی دا چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د هندستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سر تازه خونړۍ پیښه په 14 نومبر را مخته شوې ده، په کومه کې چې د دواړو ملکونو ترمنځ ډزو کې د لائن آف کنټرول دواړو غاړو ته 15 کسان وژل شوي دي. مضمون لیکي چې د کشمیر په ملکیت دواړو ملکونو دعوه لري. میگزین زیاتای چې د کشمیر په تنازع کې دریم فریق چین دی، او د هندستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سرحد هر وخت دومره تاوتریخوالی جوړ وي چې په دې کې چین څوک هم نه یادوي. خو په تیرو میاشتو کې د لداخ په سیمه کې د چین او د هندستان ترمنځ خونړۍ پیښې نه پس د دنیا د خلکو پام دې مسله کې د چین کردار ته هم راګرځېدلی دی. مضمون نگار د متنازع کشمیر د نیلم وادۍ د یو اوسیدونکي د جلال الدین مغل د خلی لیکي، موږ ته داسې لګي لکه چې پاکستان او هندستان د کشمیر په سر خپلو کې پټ په پټه یوې فیصلې ته رسیدلی دي، او دواړو ملکونو خپلو خپلو ولقو کې د کشمیر د علاقو خپلو ملکونو کې په شاملولو او د لائن آف کنټرول نه د باقاعده سرحد په جوړولو صلاح شوي دي. خو جلال الدین مغل چې د پیشې لحاظ سره یو فلمساز او فلمی فوټوګرافر دی، وای لکه څنګه چې د هندستان د 13 اگست د اقدام رسو د هندستان د ولقی لاندې د کشمیر خلک هندستان ته راپارېدلی دي، دغه شان به د آزاد جمو او کشمیر خلک پاکستان ته راپورته کیږي. هم دغه وجه ده چې پاکستان د گلګت بلتستان سیمې له خپلې صوبې حیثیت ورکړې دی، کومه چې د کولهم کشمیر یو برخه ده. جلال الدین مغل وای چې 13 میاشت گلګت بلتستان کې د شبو انتخابونو په هندستان د تالا ترغه کولو الزام اس بې ځایه دی. ڈپلومیٹ میگزین خپل مضمون کې لیکي چې د کشمیر سیمې نن ورځ د یو 20مې صدۍ د اولسي او اقتصادي نظریو د پاره د یوې دروازې او په دنیا کې د راپورته نوي سوړ جنگ له وجې د وړاندېنی محاذ صورت اختیار کړی دی. خو باوجود د دې د کشمیر څلور قامیزه معاشره چې خلکې مذهبي لحاظ سره د یو بل نه جدا دي، د تیرو 200 کالو راچې خپلو کې ګنډلې را روان دي. فرق صرف دې موده کې دا راغلی دی چې د استعماري قوتونو د محکومیت نه اوس د جابرو حکومتونو د حکمرانۍ لاندې ګیر پراته دي. کمر خلدون شاهد خپل مضمون کې نور لیکي که یو طرف ته دنیا په هندستان باندې د فوج په زور د کشمیر ځان سره په ساتلو ملامتي وایي، نو بل طرف ته پاکستان خو هم خپل ځان د خپلې ولقي لاندې کشمیر کې د خپلې قبضې مضبوطولو پورې محدوده ساتلی دی. د گلګت بلتستان ځان سره شاملول د پاکستان د دې منصوبې یو تازه ترین مثال دی. د گلګت بلتستان زیات خلک د کشمیر د پاره او د کشمیر په حواله د خپل ځان د پاره د حق خود ارادیت مرسته او غوښتنه کوي. د گلګت بلتستان د زلمی کول په خصوصي توګه دا جذبات کی چې د کشمیر د اوګدې لانجې له سبب دي د دوی بنیادی بشري حقونه دوی نه نشي شو کولی. د گلګت خار د قانوني او زلمی طالب علم عمار ثاقب ډیپلومیټ میگزین ته ویلي دي، زما پوره باور دی چې د پاکستان 98% خلکو ته د گلګت بلتستان د آئینی حیثیت علم نشتا. د پاکستان خلک د خپل آئین په لوستو ځانونه نستړي کوي. د پاکستان خلکو ته د آئین د اول نمبر شق هیڅ معلومات نشتا، په کم کې چې د پاکستان د علاقو تفصیل بیان شوی دی. مضمون لیکي چې د گلګت بلتستان مقامی خلک د ډیری مدینه د بنیادی اډانې د تعلیمی ادارو د صحت د اسانو او د بجلی او د انټرنیټ غوندې د بنیادی سهولتونو د نشتوالي خلاف احتجاجونه کوي. د پاکستان د نورو صوبو خصوصا د بلوچستان د صوبې د خلکو په شان د گلګت بلتستان خلک هم په خپلو وسیلو د خپل اختیار دپاره احتجاجونه کوي. گلګت بلتستان په مکمله توګه د فوج په اختیار کې دی. په فوج دا تورونه هم لګولې کیږي چې گلګت بلتستان کې د خلکو نظمه کې په زور نیولې دي. زلمی طالب علم عمار ثاقب ډیپلومیټ ته دا هم وی چې اوس زمونږ په علاقه کې چین خپل کاروبارونه او خپل بنیادی اډانې جوړي. چین دا هر څه پاکستان سره د سی پیک د خپل منصوبې د کامیابولو لپاره کوي. خو د گلګت بلتستان مقامی خلک چین ته د نوي استعماري طاقت او نوابادیاتي قوت په نظر ګوري، څوک چې په مقامی خلکو او وسیلو د خپل قبضې مضبوطولو اقدامات کوي. چینیانو په گلگت بلتستان سیمه کې د خپل ځان د حفاظت لپاره د پولیس خپل بیله محکمه جوړه کړې ده او خپل خلک یې دلته په روزګارونو لګولې دي. چینیان زموږ د ځمکې لپاره حقیقي خطره ده او د دوی ټول نظر زموږ په خاوره دی. عمار ثاقب ډېرې پریشانه سره دا خبره وکړه چې د چینیانو د لاسه به زموږ کلتور تباه کیږي او عمده چینیان به زموږ ښایسته کړي ورانی. که د دوی لار ونیولې شو نو دوی به ډېر زر موږ نه هم د سینکیانګ یو غور مسلمانان جوړ کی. د قانون طالب علم عمار ثاقب خپل خبره په دې تبصره ختمه کا چې گلگت بلتستان له د عبوري حیثیت اصطلاح صرف د انتخابی ناری په توګه استعمال شوه. د تپوسو کو چې پاکستان گلگت بلتستان نه صوبه څنګه جوړولې شي، ځکه چې پاکستان خو یو ځل گلگت بلتستان د کشمیر یو برخه ګرځولې ده. که پاکستان د کشمیر دی برخلا یعنی گلگت بلتستان له خپل صوبی حیثیت ورکړي نو متحده قانونو کې به د کشمیر جنگ ارومرو بی دی، یا به متحده قانونو کې د کشمیر په باب له خپل موقف نه لاس په سر کیږي. د آزاد جمو او کشمیر د خلکو جذبات هم د عمار ثاقب غونډې دي. دوی ګرد کشمیر نه خپل یو آزاد مملکت جوړول غواړي چې هغه کې وو د کشمیر سلور واړه علاقې شامل وي، کمی چې دا وخت د مختلفو ملکونو په قبضه کې دي او همدا سلور واړه سیمې به د کشمیر فیډریشن جوړي.
پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه ته وکیږي او دا بیا کتلې هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا جیو سره ملګری کېدئ شئ، او کله نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکیدئ شئ.
په پاکستان کې د پښتنو د تحریک چکم نوم د پښتون ژغورنې غورزنګ کم چې د پښتنو د حقوقو د تحفظ داوه کوي، دغه مشران د تیر کال یو نیم کال راسي وخت په وخت په پاکستان کې په مختلفو مقدمو کې نیول شوې دي، چې ورسته یې پکې د قومي سمړی د جنوبي وزستان نغړی علي وزیر هم دی. علي وزیر د رخلاصولو لپاره په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په لویان مظاهره هم کوي او غوښتنه کوي چې هغه زر تر زره کوشش کړی شي. هم په دې لړ کې یو مظاهره شوې ده چې تفصیلي پوټي د دیو خبريال پر چنواله راغی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین غوښتنه وکړه چې علي وزیر په شمول دي د غورزنګ نور بندیان را خوشی کړلای شي، پښتونخوا سیمه کې د هدفي وژنې ودرولای شي، لا درکه کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړی شي، او په تورخام پوله دي د ځینی ادارو لخوا د ځایي خلکو معاش باندې قبضه بندي کړی شي. نوموړي په خپل وینا کې غوښتنه وکړه چې په راجګل سیمه کې د ځنګلونو وهلو عمل ودرولای شي او یادې سیمې ته د کوکی خیل کام به کور شوې کډوال هم
پلرو بر وطن کے چکو میں وزن لگیا دی، قوم دردون کی پیخ لگیا دی، چرتا معصومان وزن کی ری، چرتا زنانا وزن کی ری، چرتا جرنلسٹ وزن کی ری، چرتا بر چمن پا بارڈر فائرنگ کا بھی معصومان بوجنی، چرتا با پتور خم باندے دوئی اسے مزدوران تنگوی، دا ټول ظلم جبر دا د نمنلو دی. پښتانه کله هم د دوی سره دا نمنی نه تسلیموي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم لخوا د خیبر باړې سیمې د جازو ګراوند کې د اتوار یا یک شنبه په ورځ د ولسی غونډې تابع شوې وه. دغه غونډې ته په زرګونو شمیر کې ځایی او د بهر سیمونه هم خلک ورغلي وو. دغه غونډې ته وینا کوونکو وویل په تورخام پوله دی کارکونکو مزدورانو سره ناسم چلن او د دوی زورول دی بند کړلای شي.
هدفی وژنې روانې دي. دا هدفی وژنې د ځوانانو جرنالستانو روانې دي، د مدني فعالو روانې دي، د سیاستدانانو روانې دي. په ډېر پری پلان طریقې سره کوشش کوي چې د سوسایټي چې کوم کریم دی هغه ټارګټ کړي. ملګرو، مونږ ورته دا وایو چې د دې غورځنګ حدود نشته. دا غورځنګ به د دې افغان وطن ژغورنه کوي.
په وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګړو په شمالي وزیرستان، کراچۍ، بنو او نورو سیمو کې د خپلو غوښتنو په حق کې اولسي غونډې کړې وې. د پی ټی ایم مرکزي کمیټې غړي نظیف لالا په شمول میر کلام وزیر، عبدالله ننګیال او نور مشرانو هم غونډې ته ویناګانې وکړلې.
په دې ټول پی ټی ایم کې په ټولو نام مظلوم ترین کس کې، یعنی هغه علي وزیرو، د علي وزیر د کور نام ولس جنازې وچته شلې دي. بیا ونی ولو بیا په جیل کې په سیول کپڑوں کې خلق ورته وې چې د ځل به خلاصو نشتا. زموږ سره کورونا نشتا، د زړه اټک نشتا. موږ به تا په دې طریقه باندې وژنو. تا کاری وزیر ته سوکړل په دې پاکستان کې په هر ځای کې اورو لګي.
د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو اداره یا آی ایس پی آر د پی ټی ایم له اړخه لګول شوي تورونه په تیر وختونو کې رد کړي او ویلي دي په پښتونخوا سیمه کې امنیت وضع په ځای کولو لپاره هڅې کوي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان تر نږدې او 15 کال پورې د اف سی آر د قانون لاندې کم ته چې په دغه سیمه کې د فرنګي د وخت تور قانون ویل کېږي، ساتل شوې علاقه فاټا، کوم چې فیډرلی ایڈمنسٹریټډ ټرایبل ایریا، یعنی د وفاق د تنظیم لاندې علاقې ګڼل کېږي، په کوم کې چې دغه ځای د اولس او د نمائندګانو تر مخه خلکو ته د اپیل، وکیل او دلیل حق نه وو. د مارچ 2019 راهس چکم کوشن روانو، اخر چې د وکاله د مخې هغه کې هغه ځای اولس چکم تحریکو هغه ګډ تر لاسه کړه، او دغه ځای دغه سیمه چې د خیبر پختونخوا برخه جوړه شو، په کم کې چې د اپیل او دلیل او وکیل حق خلکو ته د نور پاکستان پرنګشته دی. د دې شاته پاتې شوی علاقې لپاره حکومت یو بجټ جوړ کړ، یو منصوبه جوړ کړه، او وی ویل چې سل ارب روپۍ به هر کال په دې علاقه کې د پرمختګ په کارونو لګول کیږي. لکه په دې لړ کې ډیور ریډیو چې د کوم چارواکو سره مرکې کړې دي، په دې کې زیاتره مرکې موږ چې دغه وخت د پروسې کم مهم غړې وو سرتاج عزیز، دغه سره زیاتې مرکې ما کولې. نو هغه داوي چې دا چونکه شاته پاتې شوې علاقه ده او ډېره پسمانده پاتې شوې ده او ټرایبل ایریازونو، موږ به اوس په دې کې ترقی راولو. ما ترقی مطلب څه دی؟ نو هغه ویل چې کالجونه به جوړېږي، سړکونه به جوړېږي، هسپتالونه به جوړېږي، د تعلیم نظام به ښه کول کېږي، ښځو ته، ماشومانو ته به سهولتونه ورکول کېږي، کاروباري پرمختګ چې دی د هغې انتظام لپاره به پیسې لګول کېږي. خو په دغه ځای اوس چې کوم صورتحال دی هغې باندې هغه شان عمل نه کېږي. دغه ځای نمائندګان دا خبره کوي، کال 2000 کې په دغه سیمه کې د پرمختګ په کارونو کې څه ګامونه اخیستل شوي دي او څه شوي دي، دا حال ټول راغونډ کړی دی د ډیوه خبریال مدثر شاه.
تیر حکومت بیخی خپل اخیری ورځ، یعنی مئی 2013 کې د فاټا خیبر پختونخوا کې د ورګډولو آئینی ترمیم پارلیمان منظور کو. هر څوک ځینې سیاسي ګوندونو د دې انتظام مخالفت کولو، خو اکثر ګوندونو بیا د دې مرسته کوله. نو ځکه پارلیمان د دې ترمیم منظورۍ کې کم خاص خنډ پیدا نشو. آئینی ترمیم کې د هاغه وخت فاټا خلکو سره د نورو ژمنو ترڅنګ یو ژمنه دا هم شوه چې وفاق او صوبې برا روانو لسو کلونو کې هر کال د دغې سیمې د پرمختګ لپاره 100 ارب روپۍ ورکي. بیا جولای 13 کې ټول ټاکنې وشوې او وفاق کې د تاریخ انصاف حکومت جوړ شو، خو نوی حکومت د ریز لرلو چې بجټ نگران حکومت جوړ کړی دی او دای په کې زیات بدلون نشي کولای. خو بیا چې یو کال پس موجوده حکومت د 19 کال بجټ وړاندې کړو، نو هغه کې هم د پخوانی فاټا لپاره هغه پیسې نوی د کموچش منه شوی وا. او د ممن ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړی نثار احمد ممن ډیبه ته وای، دې دواړو کلونو کې پخوانی فاټا به برخه پاتې شوه.
اتی شرب روپے پر تیر کال پر نور انیس کے منگ تراغ شوئے ریلیز شوئے آگے کے صرف دول شرب روپے لگے دلے ہوئے اس پہ دے 2020 کے چکم منگ تا داغ شوئے دیو منگ تا پر بجٹ کے راک لے چھتا ستا با منگا یو کم 500 روپے درکو پہ یو کم 500 روپے کے منگ تا صرف اور صرف پر تیر سے مائی کی سلور ارب روپئے لگی دلی دی وس دا سی مئی چی دسمبر ختم شی دی سی مئی بم راشی دی کی بم تقریبا دا سلور 3000 ارب روپئے راشی نو چھ دار ایشو واچ نو منگ بیا پ دی کی صرف پ دی کال کی منگا ش
وای منگ صوبائی اسمبلی کے دخپلو کڑمو لپار غک پور تکو خو واگداران را تا وای چ زمون نہ ند پاتے البتا وفاق او نور صبو چ د پنگ ور کولو ک مجمن کڑوا اغه اس سرتن رسئی او هم پ دی اڑمو چ د اطلاعات لپار د اعلی وزیر زانگڑی مرستیال کامران بنگس نہ پختنو کڑا چ 2000 کی ولی پخوانی فاٹا کی دشمنو باوجود پر مختیائی پروژے پ نظر ناراضی نو غوای
100 روپو کمٹمنٹ شوی دے آگے کی مونگ تندی ملاؤ شوی اس پورے دا دا زب اوپن لیویما مونگا خیبر پختونخوا حکومت بارہا وزیر اعظم صاحب سر زمونگا وفاقی حکومت سر دا ایشو ٹیک اپ کرے دا چې دا خیبر پختونخوا چې کم شیئر دے کم چې زمونگا شیئر دے دا 100 بلین کے دا پختونخوا حکومت آگا مونگا پورا کرے دے بلکہ داغے نا اوور اینڈ اباو مونگا تلیو نوری صوبے دے ہم خپل حصہ پکے واچے نور صوبو دا طرف نہ پکے اس پورے داغا نشتہ دے خو مونگا خیبر پختونخوا حکومت ذمواری اخلو د قبائلی ورونو خویندو مونگا ال تک د ترقی عمل نہ دے رول ہے
پاڑ سارا روپے مونگ خرچ کچھ پس کا پدے رے شروع ہے
نو موڑی زیاد تکلا ٹولی فاٹا کے چرتا ہم یو کال کے د 10 ارب روپو نہ زیاد پر مختیائی کارون نہ دشیوی خو موجودہ حکومت کال 2019 کے د 27 ارب روپو پر روجے سر تا اور سولے او 2000 کے د 2.5 ارب روپو منصوبے روانی دی خوائی د مالی کال پ ختم دو بدا او یا ارب روپو تا ورسی خو بل پلو تا دا غزم شو زی لو سر تڑاو لرون کی دی اسمبلی غڑی او عام خلق وای دی انزمام نا اڑان دی چی دغل تا دا صحت تعلیم او پرمختیا کم صورت حالو دا دونیم کلونو تیرے دو باوجود اغی کی کم بدلون پا نظر نرازی دا همکار هاشم علی سر مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیوا پیخبر
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
تاسو هم د فاټا د دینه مخکې په خوانی چې کوم قبلي علاقې وي اوس چې د خیبر پختونخوا برخه ده د هغې پکلا یو رپورټ کته هم په دغه سیمه کې ځینې ضلعې داسې دي چې دغې سیمې برخه ده یا د جنوبي ضلع ورته ویل کېږي د خیبر پختونخوا په دې کې د ډېر وخت راسې مدنیات چې دي ذخیرې چې دي منرل چې دي د هغې خبره کېږي چې ډېرې زیاتې دي خو نړیوال څېړونکي وایي چې په دې کار نه کېږي او که دا کار نه شو نو په راتلونکو 10-15 کالو کې به د دې نرخ یا بیه چې ده په ځانګړې توګه نوره خرابه شي په خاصه توګه کاڼي یا هغه ماینونه کم چې منرلز کلک منرلز ګڼل کېږي یعنی مایا یا لیکویډ نه وي په کوهاټ کې چې کوم د آئل او ګیسو ذخیرې دي کال 2000 کې په دې ذخیرو نو څه ګټه ترلاسه شوه او سم معلومات وي دي احسان محمد خان به تفصیل رپورٹ راکړي
په پاکستان کې د تیلو او غازو پرمختیا کمپنۍ یا او جی ڈی سی ایل تر مخه د خیبر پختونخوا په کوارټ ضلع کې د تیلو او غازو نوې ذخیرې موندلې دي د یادې کمپنۍ مرکزی سیکرتر احمد حیات لک وی او ای ایډیو ته ویلي دغه نوې موندلې شوې ذخیرې د بارتای بلاک په سیاب یو کوی کې موندلې شوې دي او دغه کوی 15500 متره ډون کنستلې ده احمد حیات لک تر مخه د دغه کوی څخه د یوې ورځې په حساب یو اشاریه شپږ میلیونه کیوبیک فوټه د ګازو پیداوار او دولس بیرله د تیلو پیداوار به لاسته کیږي. همدا ډول د خیبر پختونخوا په هنګو ضلعه کې هم د تیلو او ګازو ذخیرې څرګندې شوې دي چې پیداوار یې د روزانه په حساب څلور اشاریه اتلس میلیونه کیوبیک فوټه د ګازو او دوه دیرش بیرله د تیلو معلومې شوې دي. دغه د تیلو او ګازو لټون دپاره چې د او جی ڈی سی ایل سره د خیبر پختونخوا د تیلو او ګازو اداره هم د 2.5 فیصد برخې په سر په ګډه کار سټ کړي. د خیبر پختونخوا صوبې د ګازو او تیلو حکومتي ادارې سکرتر نیم خان وای په صوبه کې د تیلو او ګازو نورې ذخیرې هم امکان لري.
او جی ڈی سی ایل اور کے پی سی ایل دے کے پارٹنر تھی پی سی ایل سیکنڈ آپریٹر دے کمپلیٹ تھی جب ان کی کنکلوڈ تھی رہتا نا دیکھیے پرسپیکٹیوٹی دا نو پروونسز نا
دا وخت چې د پاکستان دننه د تیلو او ګازو د مجموعي پیداوار یوازې 15 فیصد برخه په خیبر پختونخوا کې سرګنده شوی. د جیالوجی یا د ځمکني علومو ماهر نسیم خان وای په خیبر پختونخوا کې امکان دی چې دا ډول نورې ذخیرې هم سرګند شي.
دی وخت کې زموږ د مجموعي پیداوار تقریبا 15 فیصد دی. دین علاوه په ڈی اے خان بنو او تیرا او رغزی بلاک ایریا کې د دې چکم دې امکان موجود دی. د دې پوتنشل شته دی اول چې هغه باندې اوس چکم زمونږه آئل اینڈ ګیس ډیولپمنت کمپنی د اوجی ڈی سیل هغه کار کوي. نو د هغه ډیسکوري سره به دا پیداوار نورم سی واشي.
په پاکستان کې چې د تیلو او ګازو غوښتنه زیاته ولی خپل پیداوار یې کم دی. کو ماهران وای د نوې ذخیرو موندلو سره د تیلو او ګازو رصد او غوښتنه ترمنځ دغه تشه کمیدې شي. احسان محمد خان ویوئے ڈیوا پیخور.
خوگو اور ادن کو اوقتن کو تاسو منگا پا ڈیوا ریڈیو پا فیس بک او پا ٹویٹر پا دوانو بانے تاسو منگ فالو کولے ہم شے او تاسو خپل نظر ہم منگ ترہ لگلے شے.
گران اور دن کو زا پاکستان اقتصاد چې دی د کال 2000 کې چې کم اقتصاد دی د هغه حال سو د څلونکو تر مخه هغه چیلنجنګ وو. پاکستان په تیر کال کې د نړیوال نقرضې هم اغستې دي او د مشکلاتو سره مخ شوی دی د پاکستانی څلونکو. وای په دې موضوع باندې یو رپورت دی الیاس خان را لېږلې دی.
سیڑون کی او اقتصاد پوہان وائی چی کال 2000 دا پاکستان اقتصاد دا پارا یو مشکل کال و چی پکی بیرونی سرمایہ کاری را پا کمی دو و گرانی پا زیادے دو و دا ملکی او بیرونی قرضو بوجھ ڈیر سیوا شو. ٹیکس ٹو جی ڈی پی یا اقتصادی پر مختک کے دا ٹیکس یا مالی شرح را اغر زیدہ او بجٹ خسارہ ہم زیادہ شوا. البتہ دے ٹول منفی اشارو سر سرا تجارتی خسارہ او کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی خوال الی دل شو او ترسیلات زر کے ہم خوال خبروں کی اقتصاد پوہا او دا مالیاتی چارو کار پو ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی وائی.
2020 پاکستانی معیشت کے لیے ایک مشکل سال تھا اور 2021 میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ معیشت کا شعبہ مشکلات کا شکار رہے گا.
کال 2000 دا پاکستان اقتصاد دا پارا یو مشکل کال ہو او پا کال 2021 کی وہم دا پا نظر راضی چی دا اقتصاد سانگا با دا مشکلات و سرا مخامخ ہوئی. د دې ویناوا چې فروری 2000 کې د اقتصادي پرمختګ یا جی ډی پی شرح د 2% پاتې کېدو پیشنګوي شوې و خو د کرونا وبا له وجې حکومت وایي چې دا 0.4% پاتې شو او زیاتوي چې امکان دا دی چې راتلونکي وخت کې به دا 1% ته ورسي. ډاکټر شاهد صدیقی وایي چې پی ټی آی حکومت ته د تیر حکومت نه د 0.4% په حساب سره د ګرانۍ شرح په وراثت کې ملاو شوې و خو 13 جنوري کې دا شرح 14.4 شپږ فیصدی ته جګه شوه. د اووی چې وزیر اعظم عمران خان په خپله منلی دي چې نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه قرض اخیستو کې وخت ضایع کولو له وجې نقصان وشو، او دا چې حکومتي ادارو او توانایي څانګو کې اصلاحاتو ځنډولو له وجې هم نقصان وشو. خو پروفیسر صدیقی زیاتوي چې اصل سیس په کوم باندې چې وزیر اعظم غلی پاتې شوی دی هغه د پی ټی آی لسنوکاتی اقتصادي ایجنډا وه، په کوم چې دوی عمل ونه کړو چې له وجې غټ نقصان وشو. د اووی چې دویمه غټه غلطي دا وه چې تیر کال مونږ درآمدات 16.5 بلیون ډالر راکم کړل چې له وجې اقتصاد ودرېدو، او بله د روپۍ بیه کې ډېر زیات کمی راوستی شو او د سود شره راوغورځولی شوه چې له وجې اقتصاد ته د 6.5 بلیون ډالر جټکه ولګېده. بل مارچ نه اکتوبر 2020 پورې د کرونا وبا لویه تباهي وکړه او حکومت یو اقتصادي پیکج اعلان کړو، خو اصل دا هر څه طاقتورې ډلې دپاره وو. د اووی چې د دې پیکج له وجې اقتصاد کې سخوالی ولیدلی شو او کرنټ اکاونټ ډیفیسټ او ګرانۍ کې کمی راغلو او دا سرپلس شوه. د اووی چې ترسیلات زر کې د جولای نه نومبر میاشت پورې د 2.5 بلیون ډالر زیاتوالی راغلی دی، خو دا به په ځای پاتې نه شي. ډاکټر شاهد حسن صدیقی زیاته کړه چې تیر کال د بیرونی قرضو بوج زیات شو او متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره اړیکو کې یخوالی راغلی دی، او سعودي عرب پاکستان ته ورکړي قرضه واپس واغسته، خو چین پاکستان ته دغه پیسې ورکړي ولې چې چین د سی پیک کامیابول غواړي. د اووی چې د کرونا دویمې چپې په وجه راتلونکي تګلارې په اړه سوال به د وخت نه وړاندې خبروي. بل پلو ته نړیوال اسلامي پوهنتون اسلام آباد کې د اقتصادي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر مراج الحق وایي چې د پاکستان اقتصاد په کال 2020 کې هم د یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ وو، لکه د اقتصادي پرمختګ شرح 2% ته راکمه شوه او د کرونا وبا له وجې دا نوره په ښکته راغله چې له وجې بېروزګاري او ګراني سیوا شوه.
ډیمانډ مینجمنټ پالیسیز د هغې د وجې نه یعنی ګرانوالی انفلیشن سیوا شو، بېروزګاري د هغه سیوا شو، اقتصادي پرمختګ ډېر کم کړی شو. په دغه ستونزو کې اضافه چې وشو نو هغه د کووډ د وجې نه وشوه. حکومت ته چې کوم بیا چیلنج وو اکنامک سټیبلټي کې فارن ایکسچینج ریزرو چې دا ډېر په تیزۍ سره دا کمی راتو، د هغې د وجې نه دا حکومت چې کله راغی نو دی د کوم چې ګاونډي ملکونه دي چې په کې چاینا دی، متحد عرب امارات دی، سعودي عرب دی، ترکی دی، ملایشیا ده، نو د ایم ایف د پروګرام سره سره د هغې نه هم قرضه واغستل شو. په دې تیرو دوه میاشتو کې لږ حالات د مهنګایي او اقتصادي پرمختګ کې هم دغه شوه، ځکه چې د ایم ایف پروګرام چې دی هغه پوسټپون کړی شو. خو اوس چې کله دغه قرضې واپس کېږي نو حکومت په ظاهره خبره ده چې ایم ایف پروګرام ته به دوباره ځي. د ایم ایف په هماغه شرایط دي کوم چې په هغه کې ټیکس ریټ دی، په هغه کې انټرسټ ریټ سیوا کول دي، فکس ریټ سیوا کول دي او سبسډي انویټرا کول دي. نو دغه عملیه ډیمانډ مینجمنټ پالیسي نور هم استعمال دی چې ګرانوالی د هغې سره سیوا شي او اقتصادي پرمختګ نور هم خرابېدو طرف ته.
الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دغه خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات اخته
جن صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه خپل کار شروع او اوسې وده
تخلیقی سلام پور یا اسلام پور نومې علاقم د چرته چې د وړۍ شالونه او ټوپۍ او دا قسمه واسکټونه جوړیږي. د دغه علاقې یو شخص چې دی، یو تن چې دی، هغه په دغه ځای کې یو میوزیم یا د نندارې یو ځای جوړ کړی دی چې خلک ورځي او د دغه ځای د آثارو ننداره کوي یا د جوړ کړي دغه ځای کې چې کوم شیان جوړ شوي د هغې ننداره کوي یې ګوري. د دې موضوع باندې فیض افدی یو رپورټ راکوي.
د سوات سلامپور کلی خو خلک د وړۍ او د لاسو جوړ شوي د ګرم څادرو دپاره پیژني، خو اوس دغه کلي کې یو تن امیر خالق امیر یو ځانګړی شخصي عجب خانه یا میوزیم جوړ کړی دی چې پکې د سوونو کالو زاړه د استعمال شیونه یخودی شوي دي، او دوی وایي چې د مقصد دا دی چې د را روان نسل نه خپل کلتور او کلتوري سیزونه او د هغې نمونه هیر نشي. دا عجب خانه مالک امیر خالق امیر په دې اقلوای
دا ما یو میوزیم جوړ کړی دی کې مختلف تعذیبونو ثقافت ما راغون کړی دی، دلته می یخی دی کې مختلف سامانونه مونږ یخی دي، سامانونه چې دی هغه کې بزت استوالم د سبزی کوم، بیا په دې کې د زمیداری سره تعلق سامانونه کم چې یو ورته مونږ وایو، هغه او دا هغه سره نور اوزار سامان ټول د کیچن او د خلکو دره هنسین د کانی پینی سامانونه موږ ټول دلته را جمع کړی.
د شخصي عجب خانی تازه تلو د پر هیڅ قسمه ټیکټ نشتا او هر کس دیتا ویډیا لیشي او دا زول د کلتوري سامان کده شي. د عجب خانی ته د خپل مرغر سراتون کې شفاحت ظفر وای
مونږ ډیر شیزونه نه ویلدل چې مونږ لا لیدلی هم نو تر اوسه پوری دا بغړی دی د بنو پوخه زوم دی پوخانو خلکو به مثالې ژوندې ژوندې مثالې به وړ کولې دا زنګوګانې دي دا مونږ وسولې دي.
د جب خانه کې په سونو کال زول د پښتنو او خاص کر د یوسف زو د استعمال ګڼ شی سامانې خولې شوې دي چې پکې د امرهن سهن د هغه وخت کې د ځمیداری کې استعمالیدونکي شایونه هم پراده دي. د جب خانه ته د بلابلو سکولونو مشوبان هم استادان بوزی چې هغه د خپل کلتور نه خبر شي. د جب خانې ته اتلون کې د نهم جماعت زده کون کې سایل امین دیو دوای
نما په دې کې کم افغاني کلتور غا سامان او دویل نو ډیر زیات خوشاله شوم پرې کې ما دا زنګو ولې دا زمو په وس پوسنی دور کې دا زنګوګان نشته.
د جب خانې کې دا صدر جوړورو زړې کړي دا ګډانو دا وړینا دا تر جوړولو زاړه مشینان دا منځه تخته پوش دا اصلي غړو د ناپسیر دا منګو ګړونج دا زوړ وخت د زمیداری سامان زوړ وخت کې کورونو کې استعمالیدونکي لوخي دا پخلی د خاورې کټوي زوړ ټلیفون دا سرمنې بنل شوی کټکی او کټونه دا خاورې او دا پیتلو د استعمال لوخي لرګي دا زوړ وخت رباب یا د ساز نور سامان زاړه ریډوان ببوزی یا د لاس پنکی د یوسفزئی قبیلی زوړ سامان د زوړ وخت لباس د شملو جوړولو چاټۍ او مندانو د جرندې د استعمال پلونه او نور زوړ سامان یهودی شوی دی. د عجب خانې مالک وایي چې دې کې به نور زوړ سامان هم یهودی کیږي چې نوی نسل د خپل تهذیب او کلتور نه په خبره پاتشی. فیاض ظفر، وائس آف امریکا، سلامپور، سوات.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
په خیبر پختونخوا کې د سړو او مېرمنو ووټرانو ترمنځ شپږ شلکه پورې فرق ریکارډ شوی دی چې لوی علت یې د مېرمنو قومي شنن ریکارډونه نشټوالی او د ووټونو په اړه په ښځو کې د پوهې کمی بلل کېږي. عبدالرزاق تفصیلي رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن دفتر نه ترلاسه شوو شمیرو تر مخه د صوبې په کچه د نارینه ووټرانو شمیره 1 کروڑ او 10 لکه مخې ته راغلي، ولې د زنانه ووټرانو شمیره 4 لکه ریکارډ شوې ده. د نارینه په پرتله د خزو وټرانو د شری د کمی په اړه په اسلام آباد کې مش د سیاسي او جمهوری چارو کارپوه قریش خټک وایي وس هم په ټولنه کې زنانو ته هغه حقونه ندي تر لاسه شوی کم چې آئین او قانون دی ته ورکړي، ځکه یو شمیر زنانه د وټه چولو نه محروم دي.
د شناخت کارت د غستو سره د وټه چولو سره په دې ریاست کې پر معاشره کې چیرې خصو د حیثیت چیرې د برکې دوه د سړو د برابر درتلو چې دی یو موقع په لاس غي د ورزینو هغه موقع د خلک نور کې خپل خوځو ته ده دي بنیادی وجمدار چې معاشره چې دی خوځو ته کم تر ګوري ځکه په دې علاقو کې د سړو په مقابله کې د خوځو وټران تعداد چې دی دا کم دی.
نو موري زیاته کړه چې د خوځو وټونو ريجستریشن سیوا کولو لپاره باید د ماشوم پیدا کېدو سره سم د هغه ريجستریشن کول لازم کړی شي.
چې کوم زینو کې دا ريجستریشن کم دي د کمپاین چلول په کار دي چې څوک نه ريجستر کړي راغي خلاف چې یو داسې قانون جوړول په کار دي چې کوم د خځو په حقوقو باندې د جمهوریت باندې د کوټ او شناختی کارت شو په دې باندې او یا د هغه په تعلیم کې چې کوم خنډانه چې داسې قوانین په کار دي چې هغه خلکو ته سخت نه سخت سزا ورکړي.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن دفتر ویاند سهیل خان وی ویډیو ته ویل چې کوم علاقو کې د زنانو د وټرانو شرکمه ده هلته الیکشن کمیشن د وټ ريجستریشن په اړه د پوهې ورکولو په لړ کې مهمونه هم چلوي.
هغه علاقو کې چې کوم علاقو کې شناختی کارت د زنانو سره خصوصي تور باندې د انو او د اغې ته پای کې څه مشکلات وو نو دغه لپاره موږ نادرا او سیول سوسایټی ارګنایزیشنز او الیکشن کمیشن مشترکه تور باندې دغه مهم شروع کړو چې په هغه کې موږ نادرا په دې باندې اعتراض ریکوست کړو چې کم کم ځای کې کم بلاکس کې چې په هغه کې د زنانو شناختی کارت نه جوړولو په وجه باندې دا گیپ دی، هغه لپاره هغه موږ ته موبایل رجسٹریشن ویل راکړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د ویب پاڼې تر مخه د نارینه او زنانه ووټرانو په تعداد کې تر ټولو زیات فرق د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان کې مخې ته راغلی، چرته چې د نارینه ووټرانو شره دوه کم او یا فیصده، ولې د میرمنو څخه د پاسه یو دیرش فیصده ریکارډ شوی ده. شمیرې ښایي چې په شمالي وزیرستان حلقه انې اتسل ویخت کې د نارینه ووټرانو شره څه کم 2.5 فیصده او د زنانه دوه کم 3 فیصده ریکارډ شوی ده. د یاد ادارې د شمیرو تر مخه د ضلع ممن حلقه ان 2 کې د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ فرق 6.5 ریکارډ شوی، او هم دغه شان د قبایلی سیمو حلقه ان 1.5 کې د نارینه ووټرانو شره 5.5 او د ښځو ووټرانو شره 3.5 ریکارډ شوی ده. عبدالرزاق، وی ویډیو، پېښور.
د یخنۍ په موسم کې ماشومانو کې ناروغۍ چې دی هغه سي واقعيږي، او په ځانګړې توګه په یخو علاقو کې ماهران وجود ناروغۍ په خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې نور هم سي واشي بي. فیض ظفر په دې باندې یو رپورت راکړي.
ډېرو سیمو کې یخنۍ زیاته شوې ده، او ډاکټران وایي چې دې موسم کې ماشومان ته موسمي ناروغتیاګانې زیاتې راځي. ډاکټران وایي چې د ماشوم د پیدایېدو نه تر 15 کاله پورې ماشومان د دې مرضونو ښکار کیږي، چې پکې زیات ماشومان د نمونیا د مرض ښکار شي. د ماشومانو د مرضونو پوهه ډاکټر اسوسیټ پروفیسر ډاکټر نعیم الله د دغه ناروغتیاګانو په حقله دیو دوای
یخنیانو کې زیات تر دا کورونو کې ماشومان او مهندې دا ټول اکثر یو ځای دا غي سره یو بل نه بلتا بيماريان ډېر زر خوريږي. دا غي کې زیات تر پیپړو یا پرپوس څخه کم بيماريان نمونیا شو برانکولایټس یا نور مختلف بيماريان دي هغه ډېر زیات پیلاوي.
دوی وایي چې د یخنۍ په موسم کې ماشومان ته نمونیا کیږي، او چې په وخت یې علاج نشي نو دا مرض د ماشومانو پربوسان دا نقصان رسولی شي. دا ماشومانو تیزه تبه، ټوخی، خوراک نه کول، په تیزه سا اغستل، سینه خرابیدل د دې مرض نښې دي. اسوسیټ پروفیسر ډاکټر نعیم الله وایي
نو اصل کې خبر ده د ماشومانو د فیلډ داسې دی چې په دې کې اکثر د زیات تر خلک دي داسې نه پوهېږي. په کار دی تاسو نیر وایي چې کوم د ماشومانو سپیشلسټ ډاکټر دی، وی چوز ډیفرنټ راځي، ډیفرنټ ڈسپنسریز دي، هغه ته په کار ده چې وخویل شي ډاکټر کم از کم وګوري. ځکه ډاکټر ته پته لګي چې را دا نمونیا ده یا نور بیماری په ټایم باندې علاج وشي نو هیڅ خبره نه. خو که دا تاخیر وشي او مطلب ټایم بدی کې تیر شي نو بیا ماشوم چې داسې سټیج ته لاړ شي هغه نه بیا واپس کېږي. ګرانی،
دوی وایي چې کله هم ماشوم کې دا نښې ښکاره شي نو مور پلار ته یې پکار دي چې زر تر زره د ماشومانو پوهه ډاکټر ته وښایي او علاج یې په وخت وکړي. دوی وایي چې کوم ماشوم پیدا شي نو مور له خلک لیټی، اصلي غوړي او نور سواګړي خوراکونه ورکوي، خدا نه دی پکار. او د کومې ښځې چې ماشوم اوشي هغې له هغه خوراک ورغول پکار دي کوم چې هغې به مخکېنه خوړو، خو مهی، غوښه یا نور هغه خوراکونه چې پروټین پکې زیات وي دغې ښځې له ورکول پکار دي. دوی وایي چې د کومې مور پین نه وي نو هغې له پکار دي چې ډاکټر له لاړه شي چې د هغې علاج وشي او پی شروع شي. ډاکټر نعیم الله وایي چې د ماشوم د پیدایش نه سمدستي پس بیا د هغې نه 6 بیا 10 بیا 14 بیا 9 او بیا 15 پس ماشوم ته حفاظتي ټیکې وهل ضروري دي، او تر 15 پورې ورته د پولیو څاڅکي ورکول ډیر ضروری دي چې د ماشوم د ټول عمر د مزورتیا او د نورو ناروغتیاګانو نه بچ پاتې شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریگا، ډیوا.
د پولیو د بیماری د روکتام دپاره د پولیو ویکسین په ټوله دنیا کې مؤثر ثابت شوی دی، او د ډیرو ملکونو نه د دې په ذریعه سره د پولیو د بیماری ختمه شوې ده. د پاکستان ټولو دینی مکاتبې فکر په معتمدو او په مستندو ډاکټرانو باندې اعتماد کړی دی، او د دې پولیو د ویکسین د خطراتو د جواز فتوی ورکړی ده. زه اپیل کوم چې زموږ د قوم د دې بچو ته د دغه بیمارۍ نه د نجات ورکولو لپاره د پولیو د قطراتو استعمال دے اکڑے شی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امنگ امید ساتھو کہ زمگ دا ملک بم انشاءاللہ دا پولیو دا بیمارین خلاص شی.
د ډیو ریډیو او ټلویزیون دا خبری خپرونه هم د دې کې پاتې رسی. زه د خپرونه کوربه رحمان بندره او انجینرانو کې د ریډیو انجینیر جسټن او د ټلویزیون انجینیر بیرل او پروډوسر عبدالحسین ساسونو غواړم اجازه. ښه چاره او په مخه.